دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غربي 12 په کابل کې لوسین بجې دي. په دې خبري سات کې مو زه ستاسو کوربه ګل ایاز هر کله کوم. په دې خبري غړي کې مو د قبایلي ضلع خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې تبصری مرکې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. او قدرمن اوردو تاسو دا هم یادګرنه وکړو چې نن د راډیو نړیواله ورځ ده او دا په دې توګه لمانځل کیږي. خو لومړی به د سیمې او نړۍ خبرونه له بشیر واخلو.
په بلوچستان کې د علي وزیر ملک نصیر کوکی خیل، ملک عبدالصمد او نورو پښتنو فعالانو د خوشکولو لپاره مظاهره شوې ده. د ترکیه ولسمشر پاکستان ته ورغله ده. د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین او روسیې د جګړې ختمولو لپاره د هغو هیوادونو له ولسمشرانو سره غږېدلې. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان پر جوب کې پروند پښتون اژغورنې غورزنګ، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوریت غورزنګ او پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي په سلګون غړو مظاهره وکړه. تر مظاهره وروسته د پی ټی ایم یو ځایي مشر عثمان زیرمل مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر، قومي مشر ملک نصیر کوکی خیل او ځینې نور پښتانه فعالان زر تر زره خوشی کړي.
کچرته دا زموږ مرګری خلاص نسب نو موږ چې کم دی د خپل احتجاجو لړۍ به در کلاسې پلا افشین چمن، یعنی د جنوبی پښتونخوا په پښتنه میش سیمه کې به موږ خپل احتجاجونه ریکارډ کوو.
د بلوچستان پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو علي وزیر ملک نصیر کوکی خیل او د پی ټی ایم ځینې نور غړي له تیر کال راهیسې په بیلابیلو سیمو کې بندیان دي. پر هغوی د خلکو د پارولو او پر امنیتي ځواکونو د نیوکو تورونه پورې شوي چې دوی یې بې بنیاده بولي. د خبر د باړې سیاسي اتحاد د پولیسو لخوا د ځینو قومي مشرانو او فعالانو پر ضد مقدمه درجول غندلې دي. د باړې سیاسي اتحاد مشر شیرین افریدی د فروری په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د فروری په 9مه د علي وزیر ملک نصیر کوکی خیل او نورو سیاسي مشرانو د خوشکولو او امن لپاره مظاهره کړې وه، خو پولیسو د دوی د غوښتنو منلو پر ځای مقدمه پی درج کړې. د خبر پولیسو مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې منلې چې د نور لسو کسانو پر ضد په دې تور مقدمه جوړې کړې دي چې د فروری په 9مه په جلسه کې د امنیتي ځواکونو پر ضد وینا وکړي او د ریاست پر ضد د خلکو پارولو کوشش کړي دي. په کراچۍ کې د ټرکونو ډرایورانو د فروری په 12مه مظاهره کړې ده. تر مظاهرې وروسته په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د ټرانسپورټرانو د اتحادیې مشر میاجان مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو درې ورځو کې شپاړس ګاډي سوځول شوې دي. دا هغه په نه داله پښتنو سره زیاتې دي او باید ککړ کسان گرفتار شي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ګاډي چا سوځولې، خو په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د ګڼو ترافیکي پیښو وروسته د متحده قومي موومنټ حقیقي مشر آفاق احمد څو ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې که حکومت د دې ټرکونو مخنیوی ونه کړي نو دوی به یې پر ضد ګامونه واخلي. پولیسو د فروری په 12مه هغه گرفتار کړ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیګا په دوه ورځنۍ دوره پاکستان ته ورسید. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دفتر د فروری په 13مه په یو بیان کې ویلي چې د دې سفر په مهال به د دوه هیوادونو ترمنځ ځینې تجارتي معاهدې وشي او پر امنیتي مسایلو به خبرې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې جلا خبر پاڼې تر مخه شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداری د اردوغان د هرکلی لپاره هوایي میدان ته ورغلي وو. بیلاروس درې بندیان خوشی کړي چې پکې د آزادی اروپا ریډیو یو خبریال شامل دي. امریکای د سپینې مڼې بیان دی کیرولین لیویچ د فروری په 12مه په یو خبری غونډه کې تایید کړه چې یو امریکایي او دوه بیلاروسي وګړي خوشی شوي دي. د آزادی اروپا ریډیو مشر سټیفن کیپس د فروری په 12مه په یو بیان کې ویل چې خبریال اندری کوزنچک په لیتوانیا کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. کیپس په خپل بیان کې د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ مننه کړې چې دا کورنۍ سره یو ځای کړه. هغه په دې لړ کې د امریکای د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د لیتوانیا حکومت هڅې هم ستایلې دي. کوزنچک د 2021 کال د نومبر په 15مه نیول شوی و. هغه ته د ګډوډۍ جوړولو په تور کې 10 ورځې قید سزا وشوه. نوموړی دا تور ردوو، خو په بند کې د هغې مودې تر تېرولو وروسته هم نوموړی خوشې نه شو، بلکې پر هغه د یو سختدریزې ډلې د جوړولو په تور کې بیا د بند سزا واورول شوه. د سولې یو جوړجاړي ته د رسېدو د هڅو تیزولو په لړ کې د امریکای ولسمشر ډونالډ ترامپ د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره په ټلیفون خبرې کړې دي. ټرمپ د فروری په 12مه پر ټروت سوشل ټولنیزې رسنۍ لیکلي چې هغه او ولسمشر ولادیمیر پوتین رضا شوي چې د اوکراین جګړې ختمولو لپاره به پلاوی سمدستي خبرې پیل کړي. هغه همدارز ویلي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره هم ډېرې ښې خبرې کړې دي. ٹرمپ وروسته ویل چې ښایي له پوتین سره په سعودي عرب کې ملاقات وکړي. ٹرمپ همدارز زیاته کړې چې دا ښایي احتمال ونه لري چې اوکراین دې د ناټو غړی شي او یا دې هغه ټول ځمکه بیرته ترلاسه کړي چې روسیې قبضه کړې ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه بل مشال ریډیو اوریدل چې بشیر غواخ درته وړاندې کړ. کچر سوان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان په سفر د تازه حالې په روانه غړي کې اوریدل شي. د خیبر جمرود پولیسو د هغو سیاستوالو او قومي مشرانو پر ضد اف آی آر درج کړي چې څو ورځې مخکې یې جلسه کړې وه. مشران وایي احتجاج د دوی عیني حق دی.
دا حق ته ولس نه خستل دا یو جبر دی او دا یو ظلم ګڼو. ټول خلکو حق ته موږ هم کې ګډون کړی وو.
په کراچی کې پښتانه ډرایوران وای ګڼو ټرکونو او ډمپر ګاډیې سوځول شوی چې لوجې کرون روپو زیان ورته اوخته دي.
جی دادا تانو کې مملګ غولې دي چې یو داغه خلکو خلاف کاروي وشي چې چا دا ور ور چولې دي. ویډیوګانې موجود دي، ثبوته موجود دي چې مزید به نور څوک داسې کردار نه کوي.
د ټانک ځلې اوسیدونکو شکایت کوي چې د سکلو اوبو نشټوالي سره مخامخ دي. نور مزوات هم په روانه غړې کې تحصیل لپاره لرو. له مشال رادیو سره اوسې. مشال لوی تاسو غوږی خبری ساتي څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوردل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بیګا پاکستان ته ورسید. نوموړی به د دې سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي راکړې ورکړې، امنیتی او تجارتی په اړه له چارواکو سره خبرې کوي. نوموړی به د ترکیه او د پاکستان د ستراتیژیکو اړیکو په اړه یوې لوی غونډې مشري هم کوي. دا سفر څومره مهم دی په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال او شنون کې طاهر خان صاحب نخلو چې دا وخت را سره ټلیفون په کار خي. طاهر خان صاحب ستړي مشه
ډیر مننه ستاسو، شکریہ.
طاهر خان صاحب د رجب طیب اردوغان کوم ګورو د پاکستان د حکومت د جوړیدو یو کال پوره کیږي، نو یو د پوری چارواکي د هیواد د پاکستان ته د سفر او بیا د ترکی چې د پاکستان نږدې ملګری ګڼل کیږي، د سفر ته څنګه ګوري تاسو؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته اول خو به تازه معلومات شریک کړم خپل قدرمنو اوریدونکو سره چې دا وخت تاسو سره خبرې کوم. نو په اسلام آباد کې د ترکیه د ولسمشر او د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف ترمنځ غونډه شروع شوې ده، او د غونډه کې به څنګه چې تاسو اشاره وکړه د پاکستان او ترکیه د ستراتیژیکو همکاري یو شورا ده، یو کونسل دی، داغه غونډه هم کیږي. او د بهرنو چارو وزارت دا ویل چې د غونډې وروسته به بیا د پبلو بیلو سانګو کې د همکاري په اړه باندې تړونونه هم لاسلیک کیږي، او د دین وړاندې بیا رسمي هرکلی هم وزیر اعظم په هاوس کې د ترکیه ولسمشر ته وشو. د پاکستان د فوج دستي ورته سلامي ورکړه، او د غرنګي هوایي جازونو هم سلامي ورکړه جنگي الوتکو. نو اهمیت خبره تاسو کړه، اهمیت خو زما په نظر زکه دی چې د دې سفر بنیادی مقصد هغه اقتصاد دی او معیشت دی او اتصال دی. په خپل باندې هم د بهرنیو چارو وزارت په بیانیه کې دا ذکر هم شوی دی چې د ترکیه ولسمشر سره د سوداګرو یو پلاوی هم راغلی دی، او د نن چې کوم د شورا د غونډې وروسته بیا په اسلام آباد کې د پاکستان او ترکیه د سوداګرو یو کونسل دی، یو شورا د هغه هم غونډه ده. او د ترکیه او د پاکستان ترمنځ تقریبا د یو عرب ډالرو دا وخت حجم دی د دواړو خيزه تجارت. خو تیر کال په مې کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر چې کله راغلی وو اسلام آباد ته، هغه وخت دا یو فیصله شوی و چې پراتون کې دریو کالو کې به دغه تجارت د هغه حجم هغه 500 عرب د یا میلیارډ ډالرو ته رسی. نو به کتي چې نن کمی معاهده لاسلیک کیږي د سوداګرو په غونډه کې په سب باندې دی اتفاق کوي، ترکیه دا وړاندې نه هم پاکستان کې سرمایه کاری کړې ده او په ځینې پوسم کوي. خو بهرحال د دې سفر وګوره یو تاسو وګورئ کشمیر مسله پاکستان لپاره مهمه. ترکیه اکثر د پاکستان د کشمیر مسله باندې حمایت کړې ده. بیا شمالي قبرص مسله چې کومه ده هغه باندې پاکستان د ترکیه د موقف حمایت کوي. افغانستان داسې یو موضوع ده چې دواړه اکثر په غونډو کې دا غي ذکر کوي، خو بیا د ترکیه او د اسلام د پاکستان لګونتي نظر اول بدل وو، ځکه چې ترکیه کې دا وخت د طالبانو هغه مخالفین موجود دي او طالب پاکستان په اړه باندې بد نظر جا طالبان ته نږدې دي. خو بهرحال بیا هم اکثر فورمونه کې مونږ ګورو د سیمه د افغانستان د دې د امنیت او ترهګرۍ پر ضد باندې، ځکه چې ترکیه کې هم ترهګرۍ موضوع شته، پاکستان هم سره دی وي چې مخامخ دي پاکستانیان. نو بهرحال مهم دی چې د کنو بکتی چې کله غونډه کیږي روستو بیا س مشران خبرې کوي او سې اعلامیې خبرې.
ډیر زیاته مننه طاهر خان صاحب د تفصیلاتو نه. د اسلام آباد د مرشال وړي خبريال او شنونکو طاهر خان چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان د پاکستان د سفر په اړه را سره تازه حال شریکو چې دا وخت په د وزیر اعظم هاوس کې د دوه مشرانو غونډه روانه ده او تمه ده چې وی با د یوې لوی غونډې شریک مشري هم کوي چې د پاکستان د شریکو ستراتیژیکو ګټو په اړه ده. په دې اړه څه تازه حال راځي تاسو سره شریکو؟ تاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم، خو د یوې وړکې د میرستو
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
مشال لیتا تاسو غوږی د بلوچستان په بیلابیل زلو کې د هغو مظاهرو سلسله روانه ده چې د پښتون ژغورن غورزنګ یو مخکخ او د پارلمان په خوانی غړي علي وزیر او د قومي مشر ملک نصیر کوکی خیل په شمول د زین نورو مخخانو د نیولو پر ضد اپیل شوې دي. پرون په ژوب کې داسې احتجاج وشو چې پکی پر پی ټی ایم سربیره عوامي نېشنل پارټي، ملي جمهوریت غورزنګ او پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي غړو ګډون کړی وو. پر علي وزیر او د پی ټی ایم پر زینو نورو نیول شوو غړو تور دی چې د ریاست پر ضد یې د خلکو پارولو کوښښ کړی، خو هغه غورزنګ دا تورونه بې بنیاده بولي. نور تحصیل د ایوب ترین په راپور کې اورو چې د ژوب د مظاهرې په اړه دی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ او ملت پال سیاسي ګوندو لخوا د پی ټی ایم د مخکښ غړي علي وزیر او نورو مشرانو د رخصت کولو په خاطر د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي مظاهرو لړۍ روانه ده او د فروری په 12مه نیټه و خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان په ژوب کې د لارین روسته د ژوب پرېس کلب او مخته و احتجاجي مظاهره سوې ده، کوم چې د پی ټی ایم تر څنګ د نورو ملت پال سیاسي جماعتو مشرانو ویناوې وکړې. اړه نور حال د پی ټی ایم د ژوب کوارډینیټر دوست محمد صداسی راته بیان کړی.
د احتجاجي مظاهره د علي وزیر، د مرکزی ممبر صمد لالا او د ملک نصیر او د نورو مرګرو د ناروا ګرفتاری خلاف اوس وخت په دې احتجاجي مظاهره کې له موږ سره د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي او عوامي نېشنل پارټي او د انجم مرګرو هم ګډون لرل. په دې احتجاجي مظاهره کې دا خبره اوس وه چې د علي وزیر په کوټه ای کورټ کې د ترین پیو کیس هم لګېدل و چې دا غبا په دوه دروش پو کې فیصله راتله، خو له بعد مرغه دای د سند شاه سکر ته یوړی. هلته هم مرګرو حالي زله شروع دي، ان شاء الله کوم سی فایر حالت سوي دي، داغه به مرګري زر تر زر یو بندوبست وکړي.
د مظاهره ته زیاتره وینا کوم کول چې د پی ټی ایم د مشرانو نیول کېدل د بیان د ازادي ضد یو ګام دی، ځکه چې د دې خبره د مشران به ځای نیول سوي دي. په دې ترڅ کې د ضلع شیرانی د پی ټی ایم کوارډینیټر عثمان زیارمل زیاته کړه کا حکومت نیول سوي کسان خوش نه کړل نو دوی به د احتجاج د لړۍ نور هم پراخه کړي.
په دې احتجاج کې زموږ غوښتنه نو چې علي وزیر، حاجی سماد، د جرګې ممبر نصیر کوکی خیل، حکیار مسعود او مصطفی پښتون دغه د زر تر زر خلاص کړل سي. کچرته دا زموږ مرګري خلاص نس په نولمر چې کوم دی د خپل احتجاجو لړۍ به در کلاسې پلا پښین چمن، یعنی د جنوبي پښتونخوا په پښتنه میش سیمه کې به موږ خپل احتجاجونه ریکارډ کوو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ او د پښتون ملت پال سیاسي ګوندو لخوا د پی ټی ایم د مخکښ غړي علي وزیر، سماد حاجی، ملک نصیر کوکی، حکیار مسعود او مصطفی پښتون د نیول کېدو په ضد د فروری په 12مه نیټه په کوټه او په 12مه په لورلای کې هم احتجاجي لاریون او مظاهره سوې ده. یادې وي چې د فروری په 12مه نیټه په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته د احتجاجي مظاهره پر مهال پولیسو د پی ټی ایم تر څنګ د پښتون ملت پال سیاسي جماعتو ځینې کارکوونکي نیولي وو، خو وروسته یې بیا خوشې کړل. د بلوچستان د حکومت لخوا د فروری په 10مه نیټه په ټوله صوبه کې دفعه یو سلور سلویش لگه دلی دا چو مخه پر هر دول سیاسی مزایرو او گوندو ترویه میس پوری بندیز دی او دا سبای حکومت تا ویان شایدرین پا خبره که چوک تا دیس خسر غرامه نکوی نو آغا با نیول کیجی یادی بیچی دا پشتون غورین غرزنگ مخکش غاری علی وزیر تیر کال دا اگست پا میس کی پولیسو دا اسلام باد سخنی ولی گو او بیا دا پنجاب سند او بلوستان پا زندانو کی بند ساتلی گو او پا دیورستوی که ورسکر زندان تا انتقال کردی دی
مشال رادیو ته وګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري
مشال رادیو ته تاسو غوږی د خیبر جمرود پولیسو د هغه غنو سیاستوالو او قومي مشرانو پر ضد اف آی آر درج کړی چې سو ورځې مخکې یو جلسه کړې وه پولیس تور پوری کړی چې هغه کسانو په جلسه کې د امنیتي ځواکونو پر ضد خبري کړې او د امن ګډوډولو کوښښ یې کړې دي خو دغه مشران وایي دوی د خپل عیني حق په استعمال سره په روانې نامنې غږېدلې او د ملک نصیر کوکی خیل علي وزیر او نورو مشرانو د خوشې کولو غوښتنو لپاره سوله ییز جلسه کړې چې غیر قانوني کار نه دي نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي
د پښتون کمی جرګې تر انتظام لاندې د بندي مشرانو او ځوانانو خوشی کولو لپاره د فبرورۍ په 9 نیټه تر سره شوې جلسې ته وینا کوونکو سیاسي مشرانو او فعالانو پر ضد پولیسو اف آی آر درج کړای او مختلفې دفې پکې شاملې کړې دا جلسه د پښتون کمی جرګې و مشر ملک نصیر کوکی خیل د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ او پخوانی مینه علي وزیر او د عبد الصمد وزیر په شمول ټولو بندي کسانو راخلاصولو لپاره شوی و په دې فایر کې د پښتون کمی جرګې مرکزی ویاند ملک برکت کوکی خیل د پی ټی ایم خیبر او د داران حسین احمد پردای او افتاب شینواری او د خیبر د وکیلانو اتحادیه مشر ایډوکیټ فرهاد پردای او د جماعت اسلامی ګوند مخکخ او پخوانی سنټر مشتاق احمد خان په شمول نو لستانه شامل کړل شوی جمرو تھانہ کی درج شوی پدے ایف آئی آر کی لکھل شوی چھ د فبروری پ 9 نیٹھا دے جلسہ کی وینا کون کو د پاکستان امنیتی ځواکونو او نورو سرکاری ادارو پر ضد ناری وہلی او د پاکستان د استحکام پر ضد پولیس کی اشتعال پیدا کول لپاره وینا وکړی او دا هر څه د بدنیتۍ په بنیاد کړی د باډي سیاسي اتحاد مشر شیرین پردی مشال ریډیو ته ویل چې په جمرود کې شوی جلسه پرم نوا او دې ته وینا کوونکو پر ضد بلا جوازه اف آی آر درج شوی او دوی غندنه کا
حقیقت دا دی چې دا 9 فروری چې کومه جلسه وه دا یو پرم نه جلسه وه دا چې کوم دی مونږ یو جمهوري وایني حق دی او دا حق ته ولس نه اخیستل دا یو جبر دی او دا یو ظلم ګڼو ټولو خلکو حق دی نو مونږ هم کې ګډون کړی وو په دې حوالے سره چې مونږ د خپلو چې څا کوم بندیان دي هغوی د لپاره خپل غږ اوچت کی نو په دا باندې بیا اف آی آر کول جلی اف آی آر کول واغا کې په فرهاد ډوکیر صاحب ډاکټر مشتاق صاحب و نور چې کوم ځایي وګړي دي په هغوی باندې اف آی آر شوی مونږ مذمت کوو مونږ غندنه کوو او د ملک نصیر او چې کوم نور بندیان دي بے ګناه او دوی سره داسې چلن کیږي نو مونږ مذمت هم کوو زر تر زره د هغوی د رهایی مطالبه هم کوو
د خیبر ضلع یو سیاسي فعال او قومي مشر شاه فیصل پردی ویل چې په حکومتي ادارو نیوکې کړل او امن لپاره غږ پورته کول د دوی قانوني او آئینی حق دی او په کار دی پولیس لدا سي اف آی آرونو درج کولو نه ډډه وکړي
حالانکه دغه جلسه کې هیڅ داسې خبره نه وه هیڅ داسې کار نه او خبره کول حکومت ته تنقید کول په ادارو تنقید کول او د امن خبره کول دا خو د مونږ آئینی او جمهوري حق ته مونږ د استعمال او مونږ قانون د حق راکړه دا ځکه دا باندې اف آی آر نه جوړېدل مونږ د اف آی آر مغم دنه کوو د ښکار مغم دنه کوو او ډي پی او په دا خبره باندې ملامت کوو او دغه مذمت کوو چې ډي پی او لا په کار و چې د غیر آئینی اقدام اجازه هیڅ لمر نه کی دا ځدا هم غیر آئینی دی او چې کم ملک نصیر کو کې خېلی نه ولای دی او هغه باندې په داسې لوکو کې په داسې تڼو کې اف آی آر درج چا تڼي او هغه لوکي او دغه حدود ملک نصیر د سره دې دلی نه دی.
همدارنګ د فبروري په 12مه نیټه د خیبر وکیلانو اتحادیه په خپل صدر اډوکیټ فرهاد اپریدی باندې د اف آی آر درش کول پر ضد تر بلې پریکړې پورې د عدالتي امور تر سره کول نه د بایکاټ اعلان کړای. د خیبر د وکیلانو اتحادیه لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی به تر هغې عدالتي امور نه تر سره کوي چې تر څو پولیسو د فبروري نه منټې اف آی آر بیرته نوی اخیستای. د خیبر ضلعي پولیسو یا نورو حکومتي چارواکو د دې اف آی آر درج کولو نه پس په رسمي توګه لا څه نه دی ویلي او تر اوسه پکې کومه گرفتاری هم لا نه ده شوې. ملک نصیر کوکی خیل تیر کال 2023 کې د دسمبر په 23مه نیټه د خیبر ضلعي پولیسو د ریاستي ادارو پر ضد د ویناو په تور گرفتار کړای. ملک نصیر کوک خیل تیر کال 2023 اگست کې د ثرار اجکال کډوالو د احتجاجي پرلت مشر کړي وا او بیا د اکتوبر 11 نیټه د پښتنو کامی جرګې لپاره د جمرو د ریګي للمي مشترکه ځمکه ورکړي وا او د هاغ جرګې په ښکارا ملاتړ کړي وو. په ملک نصیر کوک خیل باندې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو کې ټول 12 اف آی آرونه درج شوي چې په اوو کې ضمانتونه منظور شوي او په 5 کې لا هم پاتې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریته تاسې غوږې. په کراچۍ کې پښتانه ډرایوران وای ګڼ ټرکونه، بسونه او ډمپر ګاډي سوځول شوي چې له وجې په کروڼو روپو تاوان ورته رسېدلی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ګاډي چا سوځولي، خو هغه ډرایوران دعوه کوي چې هغه کار د تعصب په بنیاد شوی دی. د یادونې ده چې څو ورځې مخکې پولیسو د متحده قومي مومن حقیقي مشر افاق احمد تر هغې وروسته ونیو چې نوموړي ګواښ وکړ که د پیپلز ګوند صوبایي حکومت په کراچۍ ښار کې د لوی ټرکونو مخه ونه نیوله نو دوی به پخپله څه چاره وکړي. د هغه په وینا د دغه ټرکونو له وجې په ښار کې ټکرې زیاتې شوې دي چې مرګ ژوبلې اړوي. نور تفصیل نیاز علي راکوي.
پرون د پروري په 12مه په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د انصاف ټرک اونرز اتحادیه مشر میاجان پیامشال لیډیو ته وویل په تیرو دریو ورځو کې په کراچۍ کې د دوی تر 15 زیات ګاډي سوځولې شوې دي. په سوځولې شوې ګاډو کې ټرکونه، ډمپرې، بسونه شامل دي.
دوه درې ورځې په کراچۍ شهر کې کم ترانسپورټرو ته نقصان رسیږي، ګاډي سوځول کېږي او ډرایورو باندې تشدد کېږي. نو د دې خلاف موږ نن پر امن احتجاج وکړو. صاحب تقریبا 15-16 گاڑی سوی دیو پا کروڑا روپو نقصان شوی دی. داغی باجه دادا چی دا ٹرانسپورٹ دا 70 لاکھ روپے نوالا دا 2.5 کروڑ روپو پوری گاڑی شتا دی. نو دا پا کروڑا روپے نقصان شو. بدقسمتی دادا تانو کے مملکہ ولی دی جیو دا آغا خلقو خلاف کاروائی وشی چی چا دا ور ور چولی دی. ویڈیو گانی موجود دی، ثبوتا موجود دی چی مزید بے نور سوک دا سی کردار نه کوي، د خلکو نقصان نه.
په کراچۍ کې د ټرکونه، ډمبري، بسونه په داسې حال کې سوځولې شوې دي چې په وروستیو کې د ښار په کورنګۍ، بلدیا، لانډي او نورو سیمو کې په ټریفیکي پیښو کې موټر سایکل سپاره کسان وژلې شوې دي. په ځایي رسنیو او په ټولنیزو رسنیو بیا خلکو په دې سخت غبرګون ښودلې دي. په عین وخت کې بیا د متحده قومي مومنټ حقیقي ډلې مشر افاق احمد د فروری په 8مه خبري غونډه کې د سن حکومت ته ګواښ کړی وو چې په کراچۍ کې د ټرکونو، ډمپرو په چلن په مکمل توګه بندیز ولګوي کنه دوی به یې په خپل مخه ونیسي. د کراچۍ پولیسو مشر جاوید علم اوډو له دفتر لخوا په جاری کړی شوی بیان کې ویلي چې د فروری په 11مه د متحده قومي مومنټ حقیقي ډلې مشر افاق احمد په ضد په کورنګۍ کې مقدمه درج کړې ده چې پکې د ترهګرۍ مادي هم لګولې شوې دي. او پولیسو افاق احمد د فروری په 11مه ډیفنس کې د خپل کور نه گرفتار کړی دی. پولیسو افاق احمد د فروری په 12مه کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړو چې عدالت بیا افاق احمد زندان ته لیږلې دي. بلخوا د رواني میاشتې په پیل کې سن حکومت سحر له 6 بجو څخه تر شپې 10 بجو پورې کراچۍ ښار کې دننه د لویو ګاډو لکه د ټرکونو، ډمپرو په تګ راتګ بندیز لګولې دي. ټرانسپورټران وایي دوی د حکومت دا پریکړه عملي کوي خو بیا یې هم ګاډي سوځول کېږي او په ډرایورانو یې تشدد کېږي. د خبري غونډې په مهال کراچۍ کې د ډمپرو ګاډو اتحادیه مشر خیر زمان بیا مشال ریډیو ته ویل حکومت دی ورته د سوزولې شو گاډو موازه ورکړي.
پدې کې د شپې انتشاري کسان راغلي دي، دل گاډي سوزولې دي، پدې کې صرف او صرف د پښتون په بنیاد باندې موږ دا کول غواړي چې موږ دا نن دې ځای ته پریس کلب ته راغلي، صرف سین گورنمنت ته دا یو اپیل کوي، خسته وار وزیر اعلی سین ته چې دې دا مسله د ترانسپورټر ته دا دې موضوع مې نه چې دې اوس وځي دا تپوس یې نشته دی چې یو د میگی تپوس تا دی د 3 کروڑ ډمپرې وال آسیات کراچی غه کې عوام کې دا نشته دی.
بلخوا د یونایټیډ ګوډ ترانسپورټ پاکستان د اتحادیې مشر غلام یاسین خان بیا مشال لیډیو ته ویلي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې دوی به د نورو ترانسپورټرانو اتحادو سره په ګډه سختې پریکړې ته مجبوره شي.
چې کوم د پښتنو ګاډي دي دا سوځي، پښتنو تاوان وسی یا دو ګاډي دي سوځي، دا زو چې یو ډېر غټ سازش ده. گورو چې کدا گورنمنٹ مشر رابطہ نه کوي یا مونږ رابطہ کړی دا گورنمنٹ سره لا پورې مشتا سوال جواب نه راغله چې کا گورنمنٹ مش خبر نه وار ودلا بیا چې کوم لا عمل بوي دا ڈمپرو والا آئل ٹینکر گڈز دا به مونږ ان شاء الله یو ویو کا 48 ته خبر ازي مونږ دو سره یو.
بلخوا د سن حکومت ویاندی او د سن اسمبلی غړی سادیا جاوید بیا مشال لیډیو ته ویلي د کراچۍ ښار امن خرابولو اجازه به چاته هم ورنکړي او هر څوک چې د ترانسپورټرانو ګاډو په سوځولو کې ککړ دي پر ضد به قانوني ګامونه واخستل شي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو په خبري غړی کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي.
مشالو د تاسې غوښکې د خبر پښتونخوا په ټانک کې خلک د پاکو اوبو له نشټوالي شکایت کوي. په دوی کې ځینو مشالو ډیټو ویلي چې هلته د سکلو کافی اوبه نشته او د مسلسلو غوښتنو باوجود حکومت دا مسله نه ده حل کړي. دغه خلکو د احتجاج غواخوم کړي. د مشالو ډیو د بیا بیا کوخونو سربیره هم د ټانک چارواکو په دې اړه خبرو ته له خبرو ډډه کړې ده. نور تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
پداغا باراکشه د ټانک ضلع او سیدین کای شیخ نصیر احمد ویایي
چې پټان چې د صفاو بو لډیر وختنه فقدان دا او بالکل د نشټ برابر دي. ټانک چې سټی کې خلک کم دي، هغه ریبان ډیر خرابې وبس شي، ډیر بد حال د سټی چې دی وو او صرف سټی نه ده، د ګومل سرکل وګوره نو هلته هم ډیر بد حال ده. هلته بولینګار خراب دي، خو
د ټانک شار دوا نورو سی دن کی پزیلاکشه د صفا اوب کمشت پواجا د خلک مشکلات په درنګ بیانوي.
حاجی خلیل خبرې کوم د ټانک د بې مسله چې یور پاکستان جوړ شوی دی، د ټانک ضلع جوړ شوی دی، د مسله ور سره تړل دی. وی سی په ټانکې باندې روري کوري نه تا او یو ټانکې په 3500 پر 4000 پر راسي وی او دا هغه د بلوډې به وي د ګندا څنګه نه رډا کو تو خال ته د بیمارې غوښه خطرات وزنه او بیا چنه یو خلی د بیا غوښه ورته مشکلات آی. تر محمد منوم د میجو د ټاک د الیکشن شهر نارا دا وی د هر امیدوار چې ټانک وزه د یبه نظام صحیح بهر الغونډې سیاسي پارټي هم هغه صحیح توجه نه دوه کړی. سیاسي غوندونو نه میژه دا غوښتنه کوي چې د ټانک دا غایوه سنگینه مسله، بنیادی مسله او په هر شي نه اول میژه دا غوړي چې د ټانک د یبه د چلې د یبه د صفای یبه تنظیم دا وکړای شي.
مشال ریډیو چې د ټانک ضلع او سیدین کې صفا او بستونځه په باراکشه د ضلع ډیپټي کمشنر تنویر خان سره تماس ونیولې او هغه په دا حواله سره مشال ریډیو سره سره خبرې کول خوښ نکړل. خو د ټانک ضلع او سیدین کې مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې کده مقامی انتظامیا چارواکیو د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده یې د ټانک ضلع خلکو ته د صفا او ب ورساولې د پورا زر ګامونه پورته نکړل. بیا وې د سیمې او سیدین کې په احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشرلو ته تاسو غوږی د خبرونو په پیل کې څنګه تاسو ما ویل چې نن د رادیو نړیوال ورځ ده. دا ورځ سیدا د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې په 2011 کال راځي په ټوله نړۍ کې لمانځي. د مقصد د رادیو ارزښت او د دې په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کول دي. د دې ورځ په مناسبت باندې بیلابیل رادیو پروګرامونه هم کیږي او په دې کې دا هم ویل کیږي چې د ریډیو په هغه سیمو کې ډیر زیات لوی اهمیت دی چې په کوم ځایونو کې نورې رسنۍ یا چې کوم روایتي رسنۍ دا کار نه کوي. اوس د پېښور کې د ګرمۍ دولسنی بجې شپې دي بشیر واخ نه خبرون لندي زور
د بلوچستان پر جوب کې پرون د پښتون اژغورن غورزنګ عوامي نېشنل ګوند ملي جمهوریت غورزنګ او پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي په سلګون غړو مظاهره وکړه. تر مظاهره وروسته د پی ټی ایم یو ځایي مشر عثمان زیرمل مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر قومي مشر ملک نصیر کوکی خیل او ځینې نور پښتانه فعالان زر تر زره خوشی کړي. د بلوچستان پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو علي وزیر ملک نصیر کوکی خیل او د پی ټی ایم ځینې نور غړي له تیر کال راهیسې په بیلابیلو سیمو کې بندیان دي. پر هغوی د خلکو د پارولو او پر امنیتي ځواکونو د نیوکو تورونه پوره شوي چې دوی یې بې بنیاده بولي. په کراچۍ کې د ټرکونو ډرایورانو د فروری په 12مه مظاهره کړې ده. تر مظاهرې وروسته په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د ټرانسپورټرانو د اتحادیې مشر میاجان مشاد ریډیو ته وویل چې په تیرو درې ورځو کې 14 ګاډي سوځول شوې دي. دا هغه په نه داله پښتنو سره زیاتې دي او باید ککړ کسان گرفتار شي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ګاډي چا سوځولې، خو په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د ګڼو ترافیکي پیښو وروسته د متحده قومي موومنټ حقیقي مشر آفاق احمد څو ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې که حکومت د دې ټرکونو مخنیوی ونه کړي نو دوی به پر ضد ګامونه واخلي. پولیسو د فروری په 12مه هغه گرفتار کړ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیګا په 2 ورځنۍ دوره پاکستان ته ورسید. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دفتر د فروری په 13مه په یو بیان کې ویلي چې د دې سفر په مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې تجارتي معاهدې وشي او پر امنیتي مسایلو به خبرې کیږي. بیلاروس درې بندیان خوشی کړي چې پکې د آزادی اروپا ریډیو یو خبریال شامل دي. امریکې د سپینې ماڼۍ بیان د کیرولین لیویچ د فروری په 12مه په یو خبری غونډه کې تایید کړه چې یو امریکایي او دوه بیلاروسي وګړي خوشی شوي دي. د آزادی اروپا ریډیو مشر سټیفن کیپس د فروری په 12مه په یو بیان کې ویل چې خبریال اندری کوزنچک په لیتوانیا کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. کیپس په خپل بیان کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه کړې چې دا کورنۍ سره یو ځای کړه. هغه په دې لړ کې د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د لیتوانیا حکومت هڅې هم ستایلې دي.
دا خبرونه لړزمو له بشیر غوا خبرو اوریدلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې اوګدي او ډېری ګټوري ټلیفوني خبري کړې دي. ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د ټروت سوشل په نوم خپل ټولنیز شبکې یو پوسټ کې لیکلي چې هغه او پوتین هوکړه کړي چې د دوی ټیمونه به په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسول لپاره بیړني خبرې اترې پیل کړي. نور حال له فیروزی عزیزی واوري.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د اوکراین منځني ختیځ، انرژي، مصنوعي ځیرکتیا، د ډالرو د پیاوړتیا او نورو بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې اترې کړې دي. ډونالد ټرمپ زیاته کړې چې دای او پوتین دواړه د روسیې او اوکراین په جګړه کې د میلیونونو کسانو د مړینې پیښېدو د پای ته رسولو غوښتونکي دي. د یادونې ده چې د دواړو خواوو ټول ټال پوځي تلفات د مړو او ټپیانو په ګډون له 1 تر 2 میلیونو پورې اټکل شوی دی. د آزادی اروپا آزادی راډیو د خبرونو د مرکزی څنګه د خبر لمخې ټرمپ ټینګار وکړ چې موږ د یو بل هیوادونو د لیدنو په ګډون له نږدې یو بل سره د همکارۍ هوکړه وکړه. د غرض هوکړه مو وکړه چې زموږ اړوند ټیمونه دې پیړنۍ خبرې اترې پیل کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړې چې پریکړه یې کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره هم اړیکه ونیسي تر څو له پوتین سره یې د خبرو په اړه معلومات ورکړي. د زلینسکي دفتر هم څو شېبې وروسته تایید کړه چې دواړو مشرانو له یو بل سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف وویل چې ولسمشر ټرمپ د دښمنیو د سمدستي بندېدو او له سوله ییزې لارې د مسلې پر حل ملاتړ څرګند کړ. پسیکوف زیاته کړې ولسمشر پوتین هم په خپل نوبت د دې شخړې د ریښو د ایستلو پر اړتیا ټینګار وکړ او له ټرمپ سره یې هوکړه وکړه چې د سوله ییزو خبرو اترو له لارې اوږدمهاله حل لاره ترلاسه کېدای سي. پسیکوف دا هم وویل چې پوتین ټرمپ ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې او په خبره یې روسیا چمتو ده چې د خبرو اترو لپاره د امریکایي چارواکو هر کلای وکړي. خو د ولادیمیر زلینسکي دفتر تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. د روان کال د جنورۍ 10مې د متحدو ایالاتو ولسمشر په توګه د ټرمپ او پوتین ترمنځ دا لومړنی تایید شوی مستقیم تماس دی. ترامپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره به منځګړیتوب کوي. د ترامپ او پوتین ترمنځ خبرې په داسې حال کې کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل دریم کال ته داخليږي او هاخوا بیا د مونیخ امنیتي کانفرنس مخکې چې ټاکل شوې د فبروري له 14 تر 16 جوړ شي ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ شوې دي. تمه ده دې کانفرنس کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او لوړ پوړي امریکایي چارواکي ګډون وکړي. له دې سره زلنسکي د متحدو ایالاتو د خزانې وزیر سکاټ بنسټ سره په کیف ښار کې لیدلي تر څو د اوکراین د حیاتي مدني توکو په برخه کې د بالقوې معاملې اړوند خبرې وکړي. ولادیمیر زلنسکي له بنسټ سره په ګډه ناسته کې هیله څرګنده کړي چې اوکراین او متحده ایالات به د مونیخ په کانفرنس کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. بنسټ په دې غونډه کې زلنسکي ته د معاملې لومړنۍ مسوده وړاندې کړي او ویلي دي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د مدني توکو په اړه موافقه کولای سي د اوکراین لپاره امنیتي سپر رامنځته کړي. ترامپ ویلي چې متحده ایالات کامیاب مدني توکو ته د اوکراین د لاسرسي غوښتونکی دی. زلنسکي بیا ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسولو اړوند د هر ډول هوکړې لپاره د متحدو ایالاتو په ګډون د لویدیځ قوي امنیتي تضمینونه به حیاتي او مهم وي. بنسټ ویلي چې د ده سفر د دې جګړې پای ته رسولو په اړه د ترامپ د لیوالتیا څرګندونه کوي او دا چې متحده ایالات به د روسیې د یرغل پر وړاندې له اوکراین سره ودرېږي.
د مشال رادیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ته تاسو غوږی د لادرک بلوچستانو بندولو لپاره سازمانو وایس فار بلوچ میسنګ پرسن او بلوچ یکجهتی کمیټې داوا کوي چې په روان کال د جنوري میاشت راهیسې په بلوچستان کې اته اتیا بلوچستان په جبري توګه لادرک کړل شوی دی. په کراچۍ کې په نو خبري غونډې ته په وینا کې دغه سازمانو تو غړو تور پورې کړو چې په بلوچستان کې هر ورځ ریاستي ادارو لخوا د خلکو جبري تختول او ماورای عدالت وجنې معمول ګرځېدلې دي. د بلوچستان حکومت دغه تورونو په اړه تر اوسه سندې ویلي خو له دې وړاندې ریاستي ادارو دغه تورونه په کلکه رد کړي ول. په پاکستان کې د لادرک کسانو لپاره حکومت یو کمیشن هم جوړ کړی دی او د دوی په وینا ډیر کسان یې موندلي هم دي. نور تفصیل له کراچۍ نیاز لري راکوي.
پروند پروري په 12 مه په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په محل د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن غړي سیمی دین بلوچ ویل روان کال د جنوري په میاشت کې په بلوچستان کې اتا تیا بلوچستان لادرک کړل شوی دی.
صرف جنوري کې 88 لوگوں کو جبری گمشدگیوں کے کیسز
یواز روان کال د جنوري په میاشت کې اتا اتیا کسان د بلوچستان له بلا بیلو سیمو څخه په جبري توګه لادرک کړل شوی دی او دا هغه شمیرې دي چې موږ سره راپور شوی د ویری او اړیکو د نشټوالي له امله موږ ته لږ شمیرې را رسیدلې دي. خو موږ په یقین سره دا وایو چې په اصل کې د لادرک کړل شوی شمیره تر 300 چند زیات دي او مکران د بلوچستان هغه سیمه ده چرته چې یوازې په یو میاشت کې 3 سل ویخ کسان په جبري توګه لادرک کړل شوی دي.
43 لوگوں کو جبرن اغوا کیا گیا ہے.
سیمی دین بلوچ زیاته کړې چې د رواني پروري په میاشت کې هم د بلوچستانو لادرک کول دوام لري. د دې په وینا چې تر اوسه ورته د پروري په میاشت کې تر 30 تو زیاتو کسانو په اړه معلومات راغلي دي چې په دې کې وسیم ملنګ، سہیل عبدالله، شاه جهان بلوچ، غلام محمد، عبدالجمیل، حاجی حبیب الله، محمد اقبال، عبدالرحمن، اسد بلوچ، فیض محمد، سمیع الله خلیل، سمیع الله، خلیل الرحمن، عارف پیر بخش او ځن نور بلوچستان په جبري دوکا لادرک کړل شوی دي. د خبری غونډې په محل د بلوچ یک جهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ بیا وویل له یو خوا جبري تختونې پیښې دوام لري او له بلې خوا بلوچستان ځوانان، زده کوونکي، شاعران او هغه کسان چې سیاسي یا ټولنیز شعور لري د نامعلومه کسانو ډیت سکواډ چې یادیږي د هغوی لخوا هدفي وجنې کیږي.
ایک تسلسل کے ساتھ جو بلوچستان میں لوگوں کو اغوا کرنا
دیوائی بلوچستان کی دخل کو تختول و بیا د حغوی جسدونه ملاوی دل د معمول پسیر روان دی. پدی رستوی کی پتربت کی وجلی شوی الاداد بلوچ چې د ایمفل ماسٹر زدکون کې وو وجلی شوی بیا خودون کې یا استاد شریف زاکر هم په هدفي وجنه کې وجلې شوې. پرون د پروري په 11 شپاړس کلن حیات سبزل چې جبري تختولې شوې وو ل عدالت پرته وجلې شوې او جسد د پنجګور د برېښنا سټېشن یعنی د ګریټ سټېشن ته نږدې ورزولې شوې. حیات سبزل 2023 کال د جولای په 3 ایپ سی او ساده جامو کې د عسکرو لخوا د تربت لسمی تختولې شوې وو. موږ حکومت ته اپیل کوو چې د دې مخه ونیسي او زمنګ د دې پر امن مبارزه دی د انتها پسندۍ په لوري ونه غزولې شي.
هماري پر امن جدوجہد کو خدا را جو ہے کسی اور انتها پسندۍ کی طرف دیکھے نہ جائے.
عبد الوهاب بلوز یا تکړی چې د 2023 کال پر واستیومې اشتو د 2015 په پیل راهسي تر اوسه لسګونو بلوچستان د بلوچستان په ویلا بیلو سیمو کې په هدفي توګه وجلې شوې دي. د بلوچ یک جهتی کمیټي او وایس پر بلوچ مسنګ پرسن د غړو د دې تازه خبرو په خبرګون کې د بلوچستان حکومت تر اوسه سندي ویلي خو له دې وړاندې بلوچستان حکومت وخت په وخت تور لګولې چې بلوچ یک جهتی کمیټي د ریاست په ضد خلک را پاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي. د بلوچستان حکومت په تیرو وختونو کې دا دعوه هم کړي چې بې ګناه خلک نه دی لادرکړل شوی او بې درکه کسانو دپاره حکومت کمیشن جوړ کړي او د لادرکه خلکو په اړه چې تنظیمونه یې کوم شمیري ښایي هغه سمې نه دي او په بې درکه خلکو کې زیات رک د ریاست ضد ډلو کې شامل شوي دي. د خبری غونډې په مهال د کراچۍ پوهنتون استاد او پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن غړي ډاکټر توصیف احمد خان بیا وویل د پاکستان حکومت د خلکو لادرکه کولو مسلې نه هواروي او موجوده او تیر حکومتونو ورته هیڅ پام نه دی کړی
کہ اپنے شہریوں کو لاپتہ کرنے کے معاملے میں ریاست
دیوائی دا پاکستان حکومت دخپل و خلق کو لادرکہ کولو پاڑا سمر سنجیدہ دی. دا پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی یحییٰ افریدی 13 تربت و گوادر تا سفر وکړو او هغه چې کله اسلام آباد ته واپس شو هغه ویلی چې تر ټولو زیات شکایتونه ورته د خلکو لادرکہ کولو پاڑا شوې دي. بیا یورپی یونین د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو سازمان او نورو نړیوالو بشری حقوقو تنظیمونو وار پوار په پاکستان کې د خلکو په جبري توګه لادرکه کولو باندې خپل اندېښنې څرګند کړې دي خو د پاکستان حکومت هیڅ پام ورته نه دی کړی. د لادرکه بلوچستان خپلوان او بیا د هغوی د لټون لپاره کار کوونکي سازمانونه په ریاستي ادارو فوز د خلکو لادرکه کولو تورونه پوری کوي خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي ویلي چې فوز په دې کې هیڅ لاس نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسې غوږی د سواد د لرغونو اثارو محکمې چارواکي وایي چې مینګوره بټ اکاړه کې د اټلی حکومت پوهانو په مرسته نوې ځای کې 2000 کاله پخوانی سکې، لیکونه او کالي موندلې دي. نو دې په خبره موندل شو اثارو په اړه نورې پلټنې هم روانې دي. نور تفصیل لسواته نیاز احمد خان راکوي.
د سواد مینګوري بوتکړه چې پکې پریمانه د زرګونو کالو پخوانی کندرونه او ودانې ښکارا شوی او د خیبر پختونخوا لرغونی آثار او محکمې د لیدو لپاره خلکو ته پرانستي. پکې نوې ودانې او دغه کې 2000 کال وړاندې د بیرابل وختونو شین ښکارا شوی. په سواد کې د ایتلی حکومت په مرسته کارکونکو د ټولګي پروفیسور ډاکټر اډیسا یوروچ ایتلی کې په پوهنتون کې خودون کې هم دا وایي چې درې ونې د خیبر پختونخوا لرغونی آثار او محکمې او زایز د کونکو سره په ګډه په 1500 متره ځای کې کار وکړ.
So we mostly found the light.
اخر چې موږ ډېر خشیانو موندل چې د بودیست کلتور او د هغه وخت واضح ثبوتونه دي چې پکې د هغوی جوړ شوی لوخي، ګټي چې په ګلکاری او لیک شوی کالی، نیکلس، د سنگار نور شیان چې هغه وخت کې کارول کېدل.
د سواد د عجایب خانه او د بوتکړې لرغونی آثارو انچارج ناصر خټک په دا اړه وایي چې نوې موندل شوی شیانو کې سکه، پیسې، استعمال لوخي او جنگي سامان شامل شامل دي خو پکې په ګټو لیک ډیر د اهمیت وړ دی
په دې کې موږ سره لیکل ملو شل چې موږ هرشت انسکرپشن ورته وایو 2000 کال په خوانی پای کې موږ سره کوین هم ملو شل د مختلف ټایمز پای کې موږ سره دا پورتری ملو شو نور بلا سیزونه ملو شل
د بوتکړه په لرغونی آثارو کې کارکونکو سلمان چې ورغلی سیډانان ته د لرغونی آثارو په اړه معلومات ورکوي وایي چې د سره خوا کې د بوتکړه لرغونی آثارو زې کال 1916 کې برسېره شو او هغه وخت کې سواد جدا ریاست وروسته د پاکستان حکومت په خپل ورقه کې واغستو
دا د بودمت یو مقدس ځای دی دلته کې د مختلف ملکونو نه خلق راځي مثلا جاپانیز بودست راځي چاینیز راځي ایٹالین راځي تایوان والا تایلند والا راځي دا مختلف منکس راځي او دلته خپل هغه عبادت کوي
د سوات او اټلی لرغونی آثارو محکمې چارواکي وای چې نوی مندل شوی شیان باندې تحقیق روان دي او د اټلی په پوهنتون کې به پر هم نور تحقیق کولای شي وروسته به بیا عام خلکو ته د لیدو لپاره دغه شیان بوت کړه او د سوات په عجیب خانه کې اخوده کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مبجو په تکراری توګه اوریدای شي
مشاره لیدو تاسو غوږی د یوې اندازې لمخې د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ شاوخوا 15000 ټنه کثافات یا کچرا تولیدیږي دغه ښار یو وخت د رڼاګانو ښار په نوم پیژندل کېده خو اوس د پاکستان د بل هر ښار پر تلا تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینی خو حتی اوس د کثافاتو ښار ورته وایي په کراچۍ کې له لارو او کوسو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو د پلاستیکو او نورو کثافاتو او خزلو ډیرانونه تر سترګو کیږي دا چې په دې ښار کې ولې کثافات زیات شول پر انسانانو سمندري ژو او چاپیریال یې اغیز دی او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي په دې اړه احمد شاه زمي ځانګړی راپور جوړ کړی دی چې د کراچۍ په اړه په یو پخوانی سندري پیلېږي
बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ
द पाकिस्तान तरचुलुली शहर कराची वक्त द रणागान शहर पनु पेजंदल केदी شنه پارکونه پراخ او پاک سړکونه تفریحي ماشامونه او د شپې تر ناوخته ل څراغونو او ځای خلکو او سیلانیانو ډک شار اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي د هغه هوا تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي شار اوس د بل هر شال پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځین خو آن اوس د کثافات شار ورته وایي په کراچۍ کې لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالی میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خزلو ډیرانو تفصیل کوي د کراچی په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین لتیرو شپېتو کلن راهیسې په کراچی کې ژوند کوي هغه وای دغه شار اوس د رڼاګانو شار نه دی پاته بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانو نه دی چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي
اوس خو بیخي د مخ نه 50 ګنا زیاته ده مخکې کچره کم وه ګاډیانو به وایستله د باندې اوس دومره کچره سوچ ګاډیانې نه پسې رسېږي مخکې که د کراچی 50 لاکھ آبادي وه اوس تقریبا 2 کروڑ آبادي ده د څلورو سره صبح سره خلک راځي کراچی له دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټریو له دا به سوځله اوس د چینچی رکشې دي په هغه کې وروره یو رکشه دی یو پیره زموږ د گلی سوی کنه سم څلور پیله کچرای هغه یو پیره وای په چټی شنه بجلی بل کیم 400 روپۍ د میاشتې د کچری هم راځي
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې شوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وای چې د دوی لڅېړونکو سره سم په کراچی کې هر ورځ څه باندې 60000 ټنه کثافات تولیدیږي چې د کورونو دکانونو فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي
یو خو له کورونو څخه کچره راوځي بلخوا په بازارونو دکانونو کې ډیره زیاته کچره پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکی توکي دي پر دې سربیره زیات کارتنونه او غتې د کچرې سبب ګرځي په دې کې د کارخانو تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدیږي هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه
ډاکټر وقار احمد زیاتوی چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازي پلاستیکي کثافات دي. د هغه په وینا د 2018 کال د سرشمیرنې لمخې حکومت د کراچي نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دوی او همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې 30 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړي سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچي کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچي کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندی الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښار کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي. یوه ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچي کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نمونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانو نسته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یوې شاوخوا 1500 اکړه رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوارم ځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورسخه جوړ سوي دي. کسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وای چې دا مرکزونه د کراچي ښار له مرکزی ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتر لیرې جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهان په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګ د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچی پټاو دولتي پونتون کې د ساري یا افونی ناروغیو د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې لامل یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټي مختلف بيماريان لګیدې شي، داسې د جلد یا د سکن بيماريان لګیدې شي، مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بی، هپټایټس سی دا خورې دي شي، په دې میډیکل ویس کم سرنجز او نیډلز دي، داسی انڈسٹریل ویسٹ هغه نه مختلف قسم کیمیکلز راوزی او دغه ویسٹ د انساني جسم باندې مختلف موزر اثرات پر باسی، په هغه کې د سکن یا د چمړي بيماريان شوه، مختلف قسم کانسر چې دي هغه هم د کیمیکلز نه کیږي، کم فیکټران چې هغه نه داسی لوګي او ګیسنر راوزی چې هغه زیات کړ د ساده بيمارو موجب جوړيږي، پای کې مختلف قسم کی نمونیا کې دیشي، استما کې دیشي، یا مختلف قسم د جلد بیماریانی هم کې دیشي، سترګي خرابې دیشي.
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکی سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویبپاڼې له راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید له 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیایي بانک د 2020 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچه شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نوري څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې زیاتره یې په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریت مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډیری وخت له مځکې سمندر ته داخلیږي چې په دې کې مستقیمې اچونې د سمندر پر غاړه پرېښول سوي پلاستیکي مواد یا له سیندونو د ناولو اوبو له چریو یا ویالو او د باد یا څپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچي په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړي، بوتلونه، ډبې، ګلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډیږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژویو ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ور باندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي شته چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړ سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیرېدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمیږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر لس پنځلس یا شل کاله وي خو د پلاستیک عمر درې سوه څلور سوه یا پنځه سوه کاله وي. نو یو شی مرینه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
دا کراچی په ډاو دولتي روغتون کې د افونی ناروغي او د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ول چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغي لامل کیږي.
پلاستیک یو داسې شی چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاستیک استعمال شي په دې باندې بین ولګي. خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګوزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي لمینځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون مشال اړیو ته وویل چې پلاستیکي کثافات یو لوی ستونزه ده خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014 میں جو ہمارا لا بنا انوائرمنٹ لا اس میں اس کو بین کیا گیا ہے. مگ 2013 کال کے دو ماحولیات و قانون جوړ کړلو د پلاسٹیکی کچوڑو پر کارول مو بندیز لگاوو. مگ په چاپیریال کې هلکی دن کی کچوڑے معرفی کړي، هغه په زنو مرکزی دکانونو کې شتا خو هر ځای نه دی موجود. مگ په سن کې داستون زلرو چې دلته ل ایران او همدا ډول ل پنجاب څخه پلاسٹیکی کچوڑے راځي. مګ د پلاستیک جوړولو د ځای کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو خو له صوبې او هیواد د بهر راتلونکي پلاستیکي کچوړي زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نور ښارونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونه شته چې پلاستیکي کچوړي تولیدوي.
کراچی میں سینکڑوں کارخانے لگے ہوئے ہیں جو کہ پلاسٹک کی تھیلیاں بناتے ہیں. کراچی کی داسې سلګونه کارخانې شته چې پلاسٹکی کڅوړې او له پلاسٹک جوړ نور شیان جوړوي او به خرڅوي. هغوی له بهره د پلاسٹک دانې واردوي او بیا له هغه څخه بیلابیل شیان جوړوي. په دې کارخانو کې لکونه خلک او مزدوران کار کوي. د پلاسٹکی کڅوړې دومره زر لمنځه نه ځي. د دې لپاره اوږدمهاله پلان پکار دی.
که څنګه په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي خو په هغه ښار کې د کثافاتو د تصفیې اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیې او له هغې د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونه شته. خو نوموړي زیاتوي
بہت سارے ریسائکلرز ایسے ہزاروں کی تعداد میں کراچی شہر میں پر کراچی خر کی زرگونا بلکہ لکونا دا سے ریسائکلرز یعنی دا سے کسان چاگوی کسافات پر کار راولی و نوی شان ورسخ جوڑویشتا چاگوی لکسو سڑکونو او ورسرا لکورونو پر مستقیم دول کسافات را گوندوی او لہا غزایونو گتاور یا پر کار راتلون کی شان وڑی لکا کاغازونا دا کاغاز کارتنونا پلاستیک شیشے او اس پناغوند شان لزان سر وڑی.
ډاکټر وقار زیاتوی چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شیانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1994 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څنګه مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچی په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوي شان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نسته چې لامل زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنلی ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
تو پاکستان او د نور نړی په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لسخه تر 40% پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا در څخه تر 1 لک ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
دا پاکستان د سینسو بیا د چاپیریال اقلیمی بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې سپایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړولو لپاره د کارخونې د جوړېدو لپاره هڅه کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړی دی.
دا مشال رادیو ده.